کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر من اوریدونکو سلام زه نوشابا شنایم د امریکا غا غاشنا رادیو د مخمنې خبرونه په پایل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکوته.
جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د افغانستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړي استازي سره وکتل. د پاکستان د استخباراتو مامورانو یو پاکستانی ژورنالیست له خپل کوره نیولی دی او نن په فرانسه کې د لومړي نړیوال جنگ د مسالکې د لاسلیک کولو سلمه کلیزه ولمندل شو.
نن د اکشن به ورځ د عقرب د میاشتې شلمه د 2013 کال د نومبر د میاشتې له 11 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دریو پړاوونو کې سلګونه جنرالانو ته تقاوت ورکړ.
دغه جنرالان په داسې احترام شکل باندې تقاوت شول چې په هیڅ نړۍ کې د دې ساری نشته.
له کندهار نه ولسی جرګې ته یو شمېر نوماندان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر په ضعیف مدیریت او درغلیو تورنۍ.
زه خپله خو قسم په خدای نور شرمېږم، قسم په خدای چې چا ته وایم چې ته راسه په انتخاباتو کې برخه واخله، یا د رئیس جمهوري یا راتلونکي ولایتي شورا.
او فرانسې ته د امریکا د ولسمشر د سفر په اړه هم راپور لرو. دا ټول وروسته خبرېږي. قدرمن اوریدونکو، حضرت سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان په شمول د سیمې څو هیوادونو ته د خپل دویم سفر په ترڅ کې په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره وکتل. دا خبره د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د وایم مرستیال شاه حسین مرتضوی نن د یک شنبه په ورځ له امریکا غږ سره د خبرو په وخت کړی ده. د هر لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې اشرف غنی او خلیلزاد دواړو په افغانستان کې د سولې د کوششونو د ګړندي کولو په اړه خبرې کړې دي او خلیلزاد ورته د خپل دویم سفر د مقاصدو په باب معلومات ورکړل. خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د بغلان ولایتي چارواکي وایي چې د بورکا پولیسوالۍ کې د ملي اردو نه عسکر په امنیتي پوستو باندې د طالبانو په برید کې وژل شوي دي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. د بورکی ولسوال شمس الدین شهاب امریکا غږ ته وویل چې پر عسکرو باندې حمله تیره شپه دغه ولسوالۍ د فلول نومې په سیمه کې شوې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په سلګونو جنرالان تقاوت شوي دي چې هر یو یې تر 10,000 امریکایي ډالرو پورې تقاوت امتیازات ترلاسه کړي دي. تقاوت شوي جنرالان د ملي اردو د ټولو جنرالانو 90% تشکیلوي. په کابل کې دفاع د وزارت وین غفور احمد جاوید نن د یک شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې په تېرو 11 میاشتو کې د نظامي ځای منصبانو د ذاتي یا فردي قانون له مخې 350 ستر جنرالان، ډګر جنرالان، تورن جنرالان او برید جنرالان تقاوت شوي دي.
دغه جنرالان په داسې احترام شکل باندې تقاوت شول چې په هیڅ نړۍ کې د دې ساری نشته. هغه اخره ماش د دوی چې وو هماغه ورته ورکول کیږي. د دې تر څنګ دغه جنرالان چې دوی تقاوت شو د اتو نه تر 10,000 ډالرو پورې دوی ته امتیاز هم ورکړل شوی دی.
د دفاع وزارت وایي چې د جنرالانو له تقاوت کېدو هدف په ملي اردو کې د اصلاحاتو راوستل او پر ځای د ځوان کادر ځای پر ځای کول دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په 13 ولایتونو کې 15.3 میلیونه ماشومان د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ په مقابل کې نه دي وقایه شوي. په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې لپاره حکومتي چارواکي وایي چې له فساد سره د مبارزې قانون تحریف شوی نه دی، بلکې د نړیوالې ټولنې سره د سلا مشورو په اساس پکې ځینې اصلاحات راوستل شوي دي. د ای پی خبری اژانس نن د یک شنبه په ورځ له اسلام آباد نه رپورټ ورکړ چې د پاکستان د استخباراتي ادارو مامورانو د نصر الله خان په نوم یو پاکستانی ژورنالیست د هغه له کور نه نیولې او نامعلوم ځای ته وړی دی. د رپورټ تفصیل اشوق الله رحیمزوی نه واورئ.
د خبریال نصر الله خان میرمن غلام فاطمه وایي نامعلومو وسلوالو کسانو چې ځینو یې یونیفورم هم اغوستی و پرون د شنبه په ورځ د هغې خاوند کور نه بولی او تر اوسه نه ده معلومه چې چیرته به وي. میرمن فاطمه وای وسلوالو کسانو د خاوند کمپیوټر هم وړای. نصر الله خان په کراچۍ کې د یوې سیمه ایزې ورسپانې سره کار کاوه. د کراچۍ د پریس کلب مشر مقصود یوسفی ویلی دی چې څومره د وړاندې وسلوال کسان په زور کلب ته هم ورننوتی ول او د ټولو شیانو عکسونه او ویډیو یې ثبت کړی وي. کاغلی یوسفی ویلی دی چې خبریال نصر الله خان د زر تر زره خوش شي. په پاکستان کې ګڼ شمېر خبریالانو او بلاګرانو ویلی دی چې د پاکستان په ځواکمنو امنیتي ادارو د انتقاد نه وروسته یا نیول شوي او یا هم ورته اختارونه ورکړ شوي دي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
تاسې زمونږ غږ د واشنگټن اورئ. نن د یکشنبې په ورځ په فرانسه کې د ځانګړو مراسمو په لړ کې د لومړي نړیوال جنگ د متارکې سلمه کلیزه په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په شمول د نړۍ د اویاو هیوادونو د حکومت او دولت مشرانو پکې ګډون کړی و. د لومړي نړیوال جنگ یا آرمسټیس سل کاله پخوا د نومبر په یولسمه ګړۍ کې د جنگ د ختمېدو نه وروسته د فرانسې د آرک دی ټریومفي د یادګاري څلې مخې ته لاسلیک شوه. دا څلی د هغو په میلیونونو عسکرو او ملکیانو په یاد جوړ شوی دی چې د لومړي نړیوال جنگ په دوران کې وژل شوي وو. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل میکرون په خپله وینا کې وویل:
Additionnons nos espoirs au lieu d'opposer nos peurs.
میکرون وای چې د جنگ په پای کې بری او فتح د هغو خلکو په برخه شوه چې د افراطي نشنالیزم پر ځای واقعي وطن دوستۍ ته ترجیح ورکوله. په دغه تباه کوونکي جنگ کې په میلیونونو انسانان ووژل شو. په عین وخت کې یو شمېر ښځې چې پوره جامع نوې په غاړه او نیمه لوڅې وې نن د یکشنبې په ورځې په پاریس کې د جمهور رئیس ټرمپ په خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. پام وکړئ رپورټ ته چې نوشابا آشنای لولي.
ټرمپ د لومړي نړیوال جنگ د پای ته رسیدو د سلمې کلیزې په مراسمو کې د ګډون په خاطر فرانسې ته تللی دی. یو شمېر ښځو کوښښ کاوه چې د ټرمپ د موټر کاروان ته ځانونه ورسي، خو پولیسو یې لاره بنده کړه. یوه ښځه د ټرمپ د موټر نه صرف څو مترو په فاصله کې پولیسو ونیوله. هغه یوه لوحه په لاس کې نیولې وه چې کاذب او جعلي سوله غوښتونکي کلمات پکې لیکل شوي وو. فرانسې ته د ټرمپ د سفر له اعلان وروسته د ښځو د حقوقو یو رادیکال سازمان هوډ کړی و چې د ټرمپ په ضد به احتجاجي مظاهرې کوي، او د نن ورځې د مظاهرو تابع هم امدی ډلې کړې وه. د دغه پیښې نه وروسته د ټرمپ د امنیت نیولو په منظور د فرانسې د پولیسو د کمزورو تدابیرو په اړه پوښتنې مطرح شوې دي، خو د امریکا د جمهور رئیس نه سوا نور ټول نړیوال مشران په یوه مخصوص سرویس کې د لومړي نړیوال جنگ د متارکې د اعلان ځای ته لاړل.
او دا هم وروستی رپورټ. د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې چې په څو ځایونو کې له تیرو درې ورځونو ځنګلي اورونه بل دي، د وژل شوو کسانو شمېر 25 ته رسېدلی دی. دغه ځنګلي اورونه له تیرو درې ورځو راهیسې د کالیفورنیا په شمال او جنوب کې لګېدلي دي. چارواکي وایي چې پرون 14 مړي وموندل. د بینچورا په کاونټۍ او ولسوالۍ کې چې د لاس انجلس د ښار په شمال ختیځ کې پراته ده، 5000 کورنۍ له خپلو کورونو نه وتلي دي او 12 کسان پکې وژل شوي. د کالیفورنیا پولیس وایي چې د شنبې په ورځې 2 کسان له یو شمېر سوځېدلو کورونو نه د هغو کسانو د مالونو د غلا کولو په الزام نیولي دي چې ځانونه نور ځایونو ته رسولي وو. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسې د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد نن په کابل کې د جمهور رئیس غنی سره لیدنه کړې او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د ګړندي کولو په ارتباط د خپلو سفرونو او هڅو په اړه افغان مقاماتو ته معلومات ورکړل. د افغانستان حکومت د استازي زلمی خلیلزاد په لیدونه کې هیله من شوي چې د سولې په پروسه کې به پرمختګ راشي. سیاسي ارزونکي سیمې ته د امریکا د استازي سفرونه په دې د اهمیت وړ بللي چې طالبان به د افغانستان د حکومت سره د سولې مذاکراتو ته تشویق شي. نور تفصیل به د حکمت سروش په رپورټ کې واورئ.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د سیمې هیوادونو ته د خپل دویم سفر پر مهال کابل ته راغلی، د شنبې په ماښام له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلي. ارګ وایي چې ښاغلي خلیلزاد ولسمشر غنی ته د افغانانو په مشرۍ او مدیریت د سولې لپاره د خپلو سفرونو او پروګرامونو په اړه معلومات ورکړي.
هغه شناخت چې ښاغلی خلیلزاد له افغانستان او منطقې نه لري،
خصوصا له طالبانو څخه او له نورو د سیمې هغه مهم لوبغاړو څخه دا مختز د دې هیله مندي پیدا کوي چې د بو کولای شي چې د معزلې ته یو حل لار پیدا کړي. تیر سفر هم هیله بخون کې او هیله منو چې دا ځل د سفر وکولای شي موږ سولې ته او ګام نور هم ورنږدې کړي.
یو شمیر سیاسي شنونکي وایي چې د ښاغلي خلیزاد په لومړي سفر کې د طالبانو له مشرانو سره لیدنه یو بریا وه. دوی هیله مندي چې ښاغلي خلیزاد به په دې سفر کې هم د بیلابیلو اړخونو تر څنګ د طالبانو له اصلي ادرسونو سره لیدنې وکړي.
زلمی خلیلزاد او امریکایان پیژي چې طالبانو اصلي ادرسونه چیرته دي. تیر ځل چې دی لیدنې کړې وې د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره ولیدل او د قطر سیاسي دفتر رسمي ادرس ته او دوی ته کامل معلومات شته.
سیاسي شنونکي وایي چې د قطر له دفتر سره د ګوانتنامو د پخوانیو طالب بندیانو یو ځای کول د سولې د مذاکراتو د بریالیتوب لپاره د ښاغلي خلیلزاد په هڅو کې یو پرمختګ دی.
هغه سړین چې د کړیوي چې د کم ډول ترس د کم ډول ستراتیژي د کم ډول پالیسی لمخې بدای پر دغه هوادونو د افغانستان پرته 15 هوادري اما نور هوادونو په یو ډول فشار راوستل هغه د تحصول چې طالبان او حسوی او مستقیما د خپل حسونه طالبان حسونه د افغان دولت سره او د متحده ایالاتونو د چارواکو سره د سولې لپاره مذاکرات او پیلول دا یو شپایل وو. نتیجه ورکړه دا او کله چې نتیجه ورکی نو ښکاره خبره ده چې دویم ګام یا دویم فیز اخیستل کیږي چې هغه د شغلي خلیزات دغه دویم سفر دی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځنګړی استازي په کابل کې د خپل لیدونو په لړ کې د اسلامي جمعیت د اجرایي شورا رئیس عطا محمد نور سره هم د سولې په اړه خبرې اترې کړې. ټاکل شوی ښاغلی خلیلزاد د خپل دغه ټول سورزنی سفر پر مهال تر افغانستان وروسته پاکستان، متحده عرب امارات او قطر ته هم ولاړ سي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفا 2.9 FM 3.15
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د مالی وزارت د 1499 مالی کال بودیجه نن د مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. په دې اکله درته رپورټ لرو لګورو سای اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دریو پړاوونو کې سلګونه جنرالانو ته تقاوت ورکړي او هر تقاوت شوی جنرال تر $10,000 امتیازات تر لاسه کړی دي. لیمینیا زی پام دې موضوع رپورټ را لګل.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې هر تقاوت شوی جنرال تر $10,000 امتیازات اخیستي دي. د دغه وزارت وایند غفور احمد جاوید امریکا غږ ته وویل چې په تیرو 11 میاشتو کې د افسرانو د ذاتي قانون پر اساس د اردو 315 ستر جنرالان، ډګر جنرالان، تورن جنرالان او برید جنرالان تقاوت شوی دي.
دغه جنرالان په داسې احترام شکل باندې تقاوت شول چې په هیڅ نړۍ کې د دې ساره نشته. هغه اخره ماش د دې چې وو هماغه ورته ورکول کی او د دې ترڅنګ دغه جنرالان چې دوی تقاوت شو د اتونه تر $10,000 پورې دوی ته امتیاز هم ورکړل شوی دی.
د افسرانو د ذاتي قانون لمخې هر ستر جنرال ته 25، ډګر جنرال ته 25، تورن جنرال ته 50، برید جنرال ته 55 او ډګروالانو نور افسرانو ته 45 کاله د تقاعد سن ټاکل شوی دی. دفاع وزارت د جنرالانو د تقاعد او موخه په اردو کې اصلاحات او د ځوانو کادرونو ځای پر ځای کول بولی. خاغلی جاوید همدارنګ وویل چې دا مهال ځوان کادرونه د تقاعد شو جنرالانو پر ځای کار کوي چې هر یو په هندستان، ترکیه، ایټالیا، انګلستان او د مارشال فهیم پوځي اکاډمۍ کې زده کړې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمېر کسانو پر دیني وکه کوله چې د جنرالۍ رتبه ځوانو او بې تجربې کسانو ته ورکول کیږي. خو د دفاع وزارت ویان بیا وایي چې د جنرالۍ رتبه ځوانانو ته د یو امتیاز په بڼه نه، بلکې د پوهې د ارزیابۍ، مدیریت او کاري سوابقو د کتلو په اساس ورکول کیږي. نظامي کارپوه ګل سلیمان خیل په دې باور دی چې په اردو کې باید تجربه لرونکي کسان موجود وي او که چیرته اردو په سمه توګه اداره نشي په اردو کې به د ډیرو تلفاتو لامل شي.
تلفات کې از اردو
د اردو او پولیسو تلفات چې ډیر شوي دلیل دا دی چې لیډرشپ یې ځوان دی، تجربه نه لري، تعلیم او تربیه او هم تجهیزات یې پوره نه دي او هم تلفات یې ډیر دي.
د اردو د جنرالانو د دقیق شمیر په اړه دفاع وزارت څه ونه ویل، خو له دې وړاندې دغه وزارت امریکا غږ ته ویلي وو چې د افسرانو د بیا کتل شوي ذاتي قانون پر اساس به یوازې 10% برحاله جنرالان په دغه وزارت کې پاتې شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د مالی وزارت د 1390 مالی کال بودیجه نن د مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. د بودیجه 399 میلیارد افغانیو ته رسیږي. په موقع په دې اکله د کابل نه د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د 1390 مالی کال بودیجه چې د ملي عوایدو او نړیوالو مرستو پر اساس ترتیب شوي په مجموعي ډول 399 میلیارد افغانۍ ده. د مالی وزارت سرپرست او د زیربناو په چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سر سلاکار محمد همایون قایومي نن د یکشنبې په ورځ د لړم په شلمه دا بودیجه مشران جرګې ته وړاندې کړه. ښاغلي قایومي سناتورانو ته د بودیجې په اړه د معلوماتو د ورکولو په وخت وویل چې نوي مالي کال بودیجه د شتو واقعیتونو زیرمو او د حکومت د لومړي توبولو پر اساس ترتیب شوی ده.
مجموعی بودیجه ملی برای سال 1398 مجموعا د 1390 کال ملی بودیجه 399 میلیارد افغانی ده چې 200 میلیارد یادی بودیجه او 140 میلیارد افغانی انکشافي بودیجه ده. 35 میلیارد افغانی غیر اختیاري بودیجه ده.
غیر اختیاري پیشبینی شده است.
په نوی بودیجه کې تر ټولو زیاتې پیسې چې د ټولې بودیجې 1.5% کېږي د افغانستان امنیتي سکتور ته بیلې شوې دي چې بیا د پوهنې سکتور ته تر ټولو کمې پیسې 6.3% کېږي په دې بودیجه کې ځانګړي شوي دي. په نوې بودیجه کې نورې پیسې د زیربناو د رغونې، کرهنې او د کلو پراختیا د چارو لپاره په پام کې نیول شوي دي. د مشرانو جرګې نننۍ غونډې ته د مالی وزارت سرپرست او د زیربناو په چارو کې د جمهوري سر سلاکار په خپله وینا کې وویل چې په دې بودیجه کې زیاته پاملرنه انکشافي بودیجې ته شوي چې د تیر کال پرتله په انکشافي بودیجه کې 12% زیاتوالی راوستل شوی دی. خو په پارلماني چارو کې دولت وزارت مرستیال ډاکټر کریم باز د بودیجې د وړاندې کولو پر مهال په خپله وینا کې د افغانو په سره مخ په زیاتېدونکي ډول د نړیوالو مرستو کمیدو ته اشاره وکړه او ویل چې دا د حکومت په وړاندې یو ستر ګواښ دی.
زموږ په مخ کې ستر ګواښونه د بهرنیو مرستو کمیدل دي چې په روانو دریو کلونو کې تصور موجود دی. که چیرې لازم ترتیبات ورته ونه نیول سي د یوې سترې مالي خلا د رامنځته کېدو سبب به سي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په روان مالي کال کې تر اوسه د ملي عوایدو د راټولېدلو کچه 1.25 میلیارد افغانۍ ته رسېدلې چې د کال تر پای به د اندازه 1.35 میلیارد افغانۍ ته لوړه شي. تېر کال د افغانستان د ملي عوایدو اندازه شاوخوا 1.2 میلیارد افغانۍ ته رسېدلې وه. د مالی وزارت په روان کال کې د عوایدو په کچه کې د نور زیاتوالي د نه راتلو علت په افغانستان کې د ولسي جرګې ټاکنې ګڼي او وایي چې ټاکنو بهیر په کاروبار اغیزه کړې ده. تېر کال د افغانستان مجموعي بودیجه 300 میلیارد افغانۍ وه چې 1.6 میلیارد افغانۍ عادي او 1.3 میلیارد یې انکشافي بودیجه وه. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار دغې جرګې ته وویل چې بله اونۍ به د بودیجې په اړه د مالي وزارت سرپرست راوغواړي او د بودیجې د تایید یا رد په هکله به سناتوران پرېکړه وکړي.
په روانه سهشنبه د بلې هفتې په سهشنبه به وزیر صاحب مالیه او ټیم به دلته راشي د عمومي تالار جواب ته په زمان د دغه سهشنبې پورې به د بودیجې محترم رئیس د مالی وزارت نور مسعودین د کمیسیون سره مشترک کار وکړي. همروزه او هر ورځ د کمیسیون دوی به مشترک کار د قویا صاحب سره وکړي تر څو روانه سهشنبې ته یو مشترک ملي پکیج چې د نوم نه ملي بودیجه ده او د افغانستان دپاره هغه مجلس ته راشي او بیا به په بله یکشنبه به انشاءالله که د خدای رضا شوي د تایید دپاره پرېکړه او فیصله پرې وکړو.
د افغانستان د قوانینو له مخې مشران جرګه باید په 15 ورځو کې دا بودیجه یا تصویب او یا هم رد کړي. د مشران جرګې وروسته به ولسي جرګه په دې بودیجه بحث کوي او د دواړو جرګو له تایید وروسته به دا بودیجه تصویب کیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زما غږ د واشنگتن د استودیو نه اوري. له کندهار نه ولسی جرګې ته یو شمېر نوماندان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر په ضعیف مدیریت او درغلۍ تورنۍ. دوی په کندهار پرېس کلب کې د یوې اعتراضي خبري ناستې په مهال د ټاکنو له مرکزي کمیسیون وغوښتل چې په خپل ولایتي دفتر کې د درغلۍ قضیې په جدي توګه وڅېړي. پاکلی د عزیز الله پوپل رپورټ اوري.
په کندهار کې متریز نوماندان وایي چې د ټاکنو ولایتي کمیسیون په درغلیو کې لاس لري او دوی د عدلي تعقیب غوښتنه کوي. په کندهار پریس کلب کې دغلس تنو متریزو نماندانو په خبري غونډه کې د ولسی جرګې د ټاکنو په بهیر کې د سو تخطیو او درغلیو ځینې شواهد هم له رسنیو سره شریک کړل. دوی په ځانګړي ډول د ټاکنو په ورځ له دندو څخه د 250 تنو کارکونکو ګوښه کېدل او د ځینو مشخصو نماندانو په حساب کې د رایو د شمیر زیاتوالي ته ګوته ونیول.
او موږ تر هغه وخت نه پریږدو تر څو مو دوی راکش کړي نه د عدالت میست. هر څوک چې وي زما سره نیول زه ځانم نه بری کوم که ما تقلب کړی ما دم څرنوالي ته معرفي کې که دې نورو کاندیدانو صاحبانو کړی کېدای شي وي بدلې هغه دم څرنوالي ته معرفي کې. موږ د هیچا دفاع داسې نه کوو. موږ دفاع د دې کوو چې باید موږ ته رایې د بایومټریک د لارې وحسابل شي او بایومټریک صحیح شي.
کندهار په ولسی جرګې کې یولس چوکۍ لري. د دغو چوکیو د ترلاسه کولو لپاره له کندهار څخه یو سل یولس تنه د ولسی جرګې په ټاکنو کې سیالۍ ته ولاړ ول. له سره د ټولو رایو شمیرنه او د بریالي نوماند په حق کې د بایومټریک رایو حساب متریز نوماندان د ستونزې اساسي حل لار ګڼي.
سل شکایت در باندې سوي دي د خدای روی دي ولې دغه اره پلا دغه رقم کدا رقم خدا رقم خو راتلونکي د موږ انتخابات موږ خو د دې څه چاره نه لور چې په انتخابات کې برخه وانه خو مجبور یي چې خلک راووزي رای راکي و دې ته تشویق کو او کغه اره پلا داس کیږي د آینده د پاره خو لکه څنګه چې کوي مساب ویل زخ پل خو قسم په خدای نور شرمېږم قسم په خدای چې چاته وایم چې تراسه په انتخاباته کې برخه واخه یا د رئیس جمهوریت یا راتلونکي ولایتي شورا یا
د ته په جواب کې په کندهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر نعمت الله وردګ وایي چې د رایو بیا شمیرنه د ټاکنو د مرکزی دفتر صلاحیت دی او د قانون لمخې دوی پکې هیڅ لاس وهنه نشي کولای. نوموړي په اینیال کې د ټاکنو په بهیر کې د 250 کارکونکو د دندو د پریښولو پر علت هم ناخبري وشول خو وایي چې له اضافي کارکونکو څخه د ټاکنو په ورځ د رایو د ورکولو په مرکزونو کې کار اخیستی.
کوم شی بیا د مرکز نه هدایت رسیږي چې ری اکاونټ ته مسله وړ شي د څو موارد دي چې هغه باندې کې بحث وکړو کېدای شي ډیر وخت تاسو ځای کړم خو احتمالات ډیر داسې شته دي چې مرکزونه بیا شمیرنه ته لاړ شي هغه به شمیرل کیږي د یوغه لپاره خاص طرز عمل موجود دی.
په کندهار کې د رایو د ورکولو لپاره تر 15 لکه او 18 زر زیاتو کسانو نوملیکنه کړې وه خو تر ټاکنو یو ورځ مخکې د دې ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق د وژل کېدو پیښې په دې ولایت کې د ولسی جرګې ټاکنې یو اونۍ وځنډولې. تر یادې پیښې وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټاکنو په ورځ په کندهار کې نږدې 200 کسانو خپل رایه کاکړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون هڅه وکړه چې د شنبې د ورځې د تبصرو له امله تریخواله له منځه یوسي. د دې ویره وه چې هسې نه د دغو تبصرو تریخواله په هغه لمانځنه ناوړه اغېزه وکړي چې د اول نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو له امله په فرانسه کې کیږي. نور تفصیل په رپورټ کې اورئ.
د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون مخکې تر دې چې له مشرانو سره تاق ظفر ته ولاړ شي هغوی ته د ایلیسی په قصر کې هرکلی ووایي. خو د ولسمشر ټرمپ او روسی د ولسمشر ولادیمیر پوتین په شمول څو تنه نور مستقیما تاق ظفر ته ځي. د نړۍ مشران په پاریس کې نن د دې لپاره راټول شوي دي چې د اول نړیوالې جګړې سلمه کلیزه په دې مناسبت ولمانځي چې په دې ورځ بالاخره د انسانانو وژنه پای ته رسېدلې وه. په دغه ستره نړیواله غونډه کې د نړۍ اویا مشران له یوې پیړۍ نه وروسته د سهار په 11 بجو په هماغه وخت راټول شوي دي چې سل کاله مخکې پکې اوربند وشو. د پاریس په دغه ستره غونډه کې هغه مشران هم شامل دي چې دا قدرت لري چې بشریت له منځه یوسي که چیرې درېیمه نړیواله جګړه پیل کاندي. په دغو مراسمو کې د متحدو ایالاتو او روسیې له مشرانو سره د نړۍ د ګڼو هیوادونو نور مشران هم شامل وو. د دې نه څرګندېږي چې په نړیواله کچه ډېر کم ځایونه او هیوادونه د جګړې له تاوتریخوالي نه خوندي پاتې شوي وو. د نړۍ دغه مشران په پاریس کې دقیقا سل کاله وروسته د نومبر په 11 د سهار په 11 بجو د ظفر په څلي کې راټول شول چې د هغو 1 میلیون انسانانو یادونه وکړي چې په دې شخړه کې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې وژل شوي ول. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په شمول د نړۍ د ګڼو هیوادونو نور مشران هم هلته نن راټول شول. د نړۍ د هغو هیوادونو مشرانو چې دغې جګړې ته یې عسکر ورلیږلي وه د نومرک سپایي په مقبره کې ورټول شول. په دغه یادګاري څلي لیکل شوي دي، دلته د فرانسې هغه عسکر پروت دی چې د خپل ملت لپاره مړ شو. د مراسمو په ترڅ کې باران ورېده. د سپینې ماڼۍ یوې اعلامیې وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مهالویش د ستونزو له امله هدیرې ته خپل ورتګ فسخه کړ. د امریکا د هیئت مشري د سپینې ماڼۍ د رئیس جنرال جان کلي لخوا نه وشوه. په دغه هدیره کې د امریکا 2300 عسکر د جګړې په وخت کې خاورو ته سپارل شوي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې سفر کې د فرانسې له جمهور رئیس ایمانویل مکرون سره د خبرو په ترڅ کې وویل چې دی قوي اروپا غواړي.
زه د دې قدر کوم چې تاسو د بار د شریکولو خبره وکړم. ته پوهیږي چې زما کړنلاره څنګه ده. موږ قوي اروپا غواړو او دا زموږ لپاره ډېر.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرانسې جمهور رئیس ته وویل زموږ هیوادونه ډېرې خاصې اړیکې لري او ته ډېر ښه ملګری. ایمانویل مکرون وویل
پر دې سربېره موږ ډېرې ښې شخصي اړیکې هم لرو، نو زه له تاسو نه په دې اړه مننه کوم.
په پای کې د یادول وړ ده چې لومړۍ نړیواله جګړه په 1914 کال کې پیل شوه او په 1918 کال کې د نومبر په 11 پای ته ورسېدله. په دغې جګړې کې ټول ټال 13 میلیونه انسانان ووژل شول.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
قدر منوریدونکو، د روان خبرونه د لپاره راپورونه او راټول کړي مطالب هم دا و چې تاسو واوریدل. خو له یادمونه وزي چې په افغانستان کې د پولیو د فرعي کمپاین په اړه هم مرکه لرو چې په دوم خبری پښتو خبرونه کې به واوري. اوس هم په موکې د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د خارجه وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل سفر په دوران کې په کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی سره کتلي دي. د بغلان ولایت د برکاپ ولسوالۍ کې د ملي اردو نه عسکر د طالبانو په حمله کې وژل شوي دي. په شمال کې د 209 شاهین قلی اردوی ویان امریکا غږ ته ویل چې یوازې 15 عسکر وژل شوي دي. خو د برکي ولسوال شمس الدین شهاب امریکا غږ ته ویل چې 9 عسکر وژل شوي دي. طالبانو د برکي ولسوالۍ په جګړه کې د ملي اردو د 13 عسکرو د وژلو او 2 امنیتي پوستو د نیولو ادعا کړې وه. امنیتي چارواکي وایي چې د سومالیا په پایتخت مقدشو کې د جمعې په ورځ د موټر بمونو د 14 په پیښو کې د وژل شوو کسانو شمیر 250 ته لوړ شوی دی. د روغتونونو ډاکترانو او امنیتي چارواکو امریکا غږ ته وویل چې 106 کسان ټپیان شوي دي او اوس هم په روغتونونو کې بستري دي. د الشباب تندروي اسلامي ډلې د دغو چاودنو ذمهواري قبوله کړې وه. د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا په ساري ناروغۍ باندې د مړو شمیر له 200 نه اوخته دی. په مجموعي توګه 300 پیښې ثبت شوې وې چې سم نمایي د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت د بینی په ښار کې وي. دغه ښار ټول نفوس 800,000 ته رسیږي. د روسیې د طرفدارو ملیشو تر کنټرول لاندې په ختیځ یوکرین کې نن د اکشن بې پوره د سیمه ییزو مشرانو د ټاکلو لپاره انتخابات شوي دي. د یوکرین لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي کوټ اولکر نننی انتخابات غیر قانوني او نامشروع بلل او محسی وټوقي وبلله او هوډ یې وکړ چې د متحده ایالاتو حکومت به نتیجه په رسمیت ونه پیژني. د جنوبي امریکا د مرکزي سیمو په زرګونو غیر قانوني مهاجرین چې متحده ایالات ته د راتګ کوشش کوي او په مکسیکو کې بند پاتې وو د شنبې په ورځ بیرته د امریکا د سرحد په لور باندې مخه کړې ده. نن د یک شنبې په ورځ په فرانسه کې د ځانګړو مراسمو په لړ کې د لومړي نړیوال جنګ د متارکې سلمه کلیزه په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په شمول د نړۍ د 90 هیوادونو د حکومت او دولت مشرانو پکې ګډون کړی و. د لومړي نړیوال جنګ د آرمسټیس یا متارکې سل کاله پخوا د نومبر په 11 لاسلیک شوی وه. په میلیونونو عسکر په دغه جنګ کې وژل شوي وو.
درنو اوریدونکو، روانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندې شیبو کې د دری خبرونه اوریدل مه هیروئ چې تازه خبرونه او رپورټونه به پکې واورئ. تر بیا خدای مل شئ.